مایی صدای امریکا دنبال کنید.
د امریکا غږ د نن شپې د خبری خپرونې مهم سرټکی. د هرمز د تنګي په سر د امریکا او ایران د لانجې دوام. متحده ایالاتونه ټینګار لري چې د هرمز تنګي پرانستی دی او د ایران د اوبو بندرونو محاصره لا هم پر ځای ده. په نیپال کې د وروستي شدید سیلاب له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی. په نیپال کې د مرګونو سیلابونو له امله د ورکو شویو کسانو د موندلو دپاره پراخ عملیات لا هم دوام لري. او پر ښځینه لوبغاړو د طالبانو لګیدلي بندیزونه. افغان نجونې د دې بندیزونو سره سره خپل ارمان ته د رسیدو هڅو ته دوام ورکوي. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
سلامونه او هي چاره د امریکا غږ خبری خبرونه ته خراغلاست. نن جمعه ده د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 28مه. زه خایسته سعادت لامیم. خپله خبری خبرونه کې مو د امریکا، افغانستان او نړۍ په اړه مهم خبرونه ځای کړي. هیله ده تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې وینئ زما همکاران د بیلو خبرونو شریکولو لپاره همدلته چمتو دي. سمیع الله جلالزی صاحب د هرمز د تنګي په سر د امریکا او ایران د لانجې وروستی معلومات موږ سره شریکي. په نیپال کې د وروستي شدید سیلاب له امله د مرګ ژوبلې وروستی شمیرې نوشابه آشنا موږ سره شریکوي. او زما بله همکاره ګالیا رڼا نورستانۍ به د بشري حقونو د سار سازمان پر اندېښنو باندې رڼا واچوي چې وایي طالبان په خپلو نوي قانون غواړي د خپلو مخالفینو اواز چوبکی. لتا سو ټولنا د زړه لکومې مننه کوم. لمړی با جلالزی صاحب ته ورشو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې ایران د ماتې په حال کې یو هیواد دی. بلخوا د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانۍ یا سنتکام ویلي چې هرمز تنګی له ماینونو پاک کړی او د اوبو د ستراتیژیکه لاره خلاصه ده. د خبر نور حال د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې د ژمنې سره سم همالته موږ سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشئ. پر ایران د امریکا د برید پیل شپږ میاشتې پوره شوې دي. امریکایي چارواکي په خاص ډول په خپله ولسمشر د دې جګړې په اړه څه وایي؟
خایسته جانې، متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ حداقل په تیره یوه اونۍ کې درې ځله ویلي دي چې ایران د ماتې او پاشل کېدو په حال کې دی. ولسمشر ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د ایران پاوت، سمندري ځواکونه، هوایي ځواکونه، د هوایي مدافعي سیستمونه، رادارونه، الوتکې، کښتۍ او اکثریت نظامي وسایل او تجهیزات له منځه تللي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وروستي مورد کې چې تېره شپه د خبریالانو سره وغږېد، وویل چې د ایران هر څه له منځه تللي دي. که د ایران په وړاندې د حماسي غزه عملیاتو شپږ میاشتې پوره شوې، اوس د دغو عملیاتو چې شاوخوا شپږ میاشتې تېرې دي، متحده ایالاتونو د دې عملیاتو وروسته د ایران په وړاندې د اقتصادي انزوا عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات تېره دوشنبه د امریکا د مالیې وزارت لخوا پیل شول، چې هدف یې د ایران د اقتصادي شریانونو وچول دي. د امریکا د مالی وزیر په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران په وړاندې اقتصادي انزوا او سمندري معاصره به د ایران د ماتې په حال کې اقتصاد نور هم وځپي. د متحده ایالاتونو هغه عمده هدف دا دی چې په مجموع کې د ایران په وړاندې له بریدونو وروسته اوس ایران په اقتصادي لحاظ منزوي کړي. د امریکا مرکزي قمندانۍ سنتکام هم په تازه مورد کې ویلي دي چې دوی د هرمز له تنګي څخه ټول ماینونه په بریالي ډول لرې کړي دي. اوس تجارتي کښتۍ کولای شي چې په دې لاره تاګ راتګ وکړي. ظاهرا د امریکایي چارواکي په دې هڅو سره غواړي چې ایران په اقتصادي لحاظ هم نور منزوي کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی دی چې هرمز تنګی خلاص دی او د ایران د بندرونو محاصره روانه ده. ټرمپ چې د پنجشنبه په ورځ اګست 28مه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل ایران په ژور مشکل کې دی.
تېره شپه مو د هرمز تنګي څخه څلورویشت کښتۍ تېرې کړې. موږ تل دا کار کوو. زه په ډېر څرګند ډول وایم، دا په دې معنا نه ده چې نظامي کار پای ته رسېدلی دی. تنګی خلاص دی، د هرمز تنګی خلاص دی. موږ کنټرول لرو او موږ محاصره لرو. ایران هیڅ څه نه ترلاسه کوي، هیڅ شی تېرېدلی نه سي.
د د امریکای ځواکونو مرکزی قومندانې سنټکام ویلي دي چې امریکای ځواکونو په بریالي ډول د هرمز په تنګي کې د کښتیو نړیوال مسیر له ماینونو پاک کړی او دا قومندانې یاد آبی مسیر د کښتیو د تګ راتګ لپاره خلاص اعلانوي.
وضعیت خطرناک او ننګونکی و. موږ خپل کار ترسره کړ. په نهایت کې د کښتیو لپاره نړیواله لاره نن خلاصه ده او ګڼه ګوڼه زیاتیږي.
د سنټکام قومندان براد کوپر وویل چې په سیمه کې شاوخوا 50,000 امریکایي ځواکونه د دوه ماموریتونو لپاره د ایران په وړاندې د دریایي محاصرې د دوام او د هرمز په تنګي کې د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ د جریان د ساتلو په هدف ځای پر ځای شوي دي. د کوپر په وینا امریکایي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې له شاوخوا 1,500 تجارتي کښتیو سره په بریالي ډول د هرمز له تنګي څخه په تیریدو کې مرسته کړې ده. د سنټکام قومندان ویلي دي چې دغو کښتیو په مجموع کې 50,000,000 بیرله خام تیل درلودل چې د انرژۍ نړیوالو بازارونو ته لیږدول شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران ته خبر ورکړی هر هغه کښتۍ چې د هرمز په تنګي کې د نویو ماینونو د ایښودلو هڅه وکړي په نښه به شي. بلخوا ایران ادعا کړې ده چې د هرمز تنګۍ کنټرولوي او هیڅ کښتۍ نشي کولی چې د هغوی له اجازې پرته له دې ستراتیژیک مسیر څخه تیر شي.
بلبل او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ناتو پر قلمرو باندې بریدونه ونه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ځینو رسنیو رپورټ ورکړی و چې مسکو ښایي د اوکراین د ملاتړ له امله د ناتو پر یوه غړي هیواد باندې برید وکړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ما له هغه سره ښې خبرې کړې دي، هغه د ناتو په قلمرو د برید اراده نه لري. کله چې له ترامپ څخه په ځانګړې توګه وپوښتل شول چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر جان راتکلف په دې اونۍ کې مسکو ته د خپل نا اعلان شوي سفر پر مهال پوتین ته خبرداری ورکړی و او کنه چې د ناتو په قلمرو برید ونه کړي، ولسمشر ترامپ ویل چې زه نه غواړم په دې اړه تبصره وکم، خو هغوی به د ناتو پر قلمرو بریدونه نه کوي. ولسمشر د پوتین سره د ناتو په اړه د خپلو خبرو جزئیات وړاندې نه کړل، خو دواړه مشرانو د تیر کال په اګست کې په الاسکا کې د ترامپ له کوربتوب وروسته څو ځلې تلیفون خبرې کړې دي. تر دې اخوا د غزې د پاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوربان پلان یو مسؤل چارواکي په غزې باندې د اسرائیل د چهارشنبه ورځې په بریدونو نیوکه کړې او خبرداری ورکړې چې د امریکا د وړاندیز بدیل بله جګړه ده. د غزې لپاره د سولې د بورډ لوړپوړي استازي نیکولای ملادنوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ټینګار ویلي چې د ترامپ د شلمادهیز پلان کار نه دی درېدلی او د خبرو اترو له میز څخه د جوړ میست تللی دی. ښاغلی ملادنوف ویلي چې حماس د وړاندیز له هغه کلیدي شرط سره موافقه کړې چې وسلې تسلیم کړي او غزه ملکی حکومت ته وسپاري، خو د 13 اکتوبر د اوربند راهیسې د اسرائیل دوامدار بریدونه لا هم فلسطینیان وژني، که څه هم په ډیر کم شمیر، او د غزې اوسیدونکي وایي چې دا شخړه اوږده شوې ده. د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9,300 کیلو هرتز اوریدلی شئ. په نړیوالو مهمو خبرونو کې اول د نیپال خبر راخلو. په نیپال کې ویجاړونکو سیلابونو خلکو ته ډیر زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي. په ځپل شویو سیمو کې لا هم د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. نور معلومات به په دې هکله د خپلې همکارې نوشابې آشنا څخه واخلم چې دلته په استودیو کې راسره ده. نوشابه جانې، بیا هم ستړې مشې. تاسو دا خبر تعقیب کړئ. ملګرو ملتونو په خاصه ویلي چې شاوخوا 10,000 سیلاب ځپلې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مرګ ژوبلې تازه ارقام او همدارنګه د مرستندویو ادارو غبرګونونه څه دي؟
مننه خیسته جانې. په نیپال کې د مړو شمېر 1518 تنو ته رسېدلی دی. د نیپال پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې چهارشنبه ورځ یې له ناڅاپي سیلاب نه وروسته تر اوسه پورې 1,545 کسان ژغورل شوي او په اغېزمنو شوو سیمو کې د لټون او مرستې عملیات دوام لري. د نیپال د طبي پیښو د خطر د کمولو او مدیریت د ملي ادارې معلوماتو له مخې د پنځشنبه په ورځ په ځایي وخت د شپې تر 10 بجو پورې د هغو کسانو شمیر چې اړیکه ورسره پرې شوې 908 تنه و. امریکا هم له سیلاب ځپلي نیپال سره 1,500,000 مرسته اعلان کړه او همدارنګه ملګرو ملتونو پورې اړوند مرستندویه ادارو او نورو هیوادونو د نیپال سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه او د خواخوږی مراتب څرګند کړي دي. البته په دې اړه نور معلومات په رپورت کې کتلی او اوریدلی شي. په نیپال او تبت کې له مرګونو او ویجاړونکو سیلابونو نه وروسته لا هم د ژغورنې ډلې د ورکو شوو کسانو د موندلو هڅې کوي. د ورکو شوو کسانو کورنۍ لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
د اګست په شپږویشتمه نېټه کله چې مونږ خبرې وکړې، هغې وویل چې زه اوس روانه یم او نن به خبرې ونه شم کړی، ځکه چې په لاره کې یم او وروسته د شپې لخوا به د اړیکو یعنی انټرنټ ستونزې هم وي. هغه په همدې شپه نیپال ته د رسیدو په حال کې وه او وی ویل چې بله ورځ سهار به خبرې وکړي. بله ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ له کټمندو څخه ډیلي ته د هغې پرواز و. همدای وروستی پیغام و.
د نیپال پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د چهارشنبې ورځې له ناڅاپي سیلاب وروسته د جمعې تر سهاره پورې د دغه هیواد د لټون او ژغورنې ډلو 4,098 مړي موندلي دي. چارواکي وایي د قربانیانو د لټون او پیژندنې د عملیاتو له دوام سره ښایي په شمیرو کې بدلون راشي. مرستندویه ادارې هڅه کوي تر څو د ځپل شوو خلکو لپاره مرستې چمتو کړي.
موږ پوهیږو چې لږ تر لږه 10,000 ماشومان بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او هغوی سخت اغیزمن شوي دي. په نیپال کې د ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه د 14 ماشومانو مړینه تایید شوې ده. له بده مرغه ګڼ شمېر نور لا هم ورک دي او موږ اټکل کوو چې د لټون او ژغورنې د هڅو په دوام سره به دا شمېرې لوړې شي.
په ورته وخت کې چارواکو د نورو سیلابونو د راوتلو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې واشنگټن له نیپالي چارواکو سره اړیکه نیولې او د مرستې لپاره چمتو دي.
دا یو بغناونکې پیښه ده. موږ له نیپال سره په اړیکه کې یو او هر ډول مرسته مو ورته وړاندیز کړې ده چې ممکن ورته اړتیا ولري. دا واقعا یوه غمیزه ده. موږ مرستې استو. همدارنګه موږ د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړې او ورته مو ویلي دي چې موږ به هر هغه څه چمتو کړو چې دوی ورته اړتیا لري.
د نیپال د ګرځندوی بورډ د معلوماتو له مخې په لسګونو ټپیان د درملنې لپاره د نیپال پلازمینې کټمندو ته لیږدول شوي دي.
د شپې په اوږدو کې دوی د بیړنیو مرستو له صندوق څخه $2,000,000 ځانګړي کړي دي. زه د ورځې په اوږدو کې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خورا نږدې اړیکه کې وم تر څو ډاډ ترلاسه کړم چې زموږ کړنې له حکومت سره همغږي دي. دا وضعیت یوې خورا پراخې مرستې ته اړتیا لري او همداسې پراخه مرسته به تر سره هم شي. زموږ کار همدا دی.
د ملګرو ملتونو په وینا په نیپال کې شاوخوا 10,000 کورنۍ سمدستي مرستو ته اړتیا لري. د نیپال د هوا پیژندنې اداره د پنجشنبې په ورځ د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو په اړه د منځنۍ کچې خطر وړاندوینه کوي. خو په نیپال کې د امریکا د سفارت په وینا د باران دوام ښایي د نورو سیلابونو ځمکې او د خټو او ډبرو د ښویېدو او سړکونو ته د لا زیات زیان لامل شي.
اوس هم د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات. روسیې د جمعې په ورځ د اګست په 28مه د پرله پسې دویمې ورځې لپاره پر کیف او د دغه ښار پر شاوخوا سیمو پراخ هوایي بریدونه کړي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر اوکراین د 1,340 بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي چې د دوی په وینا د اوکراین هوایي دفاع ځواکونو 1,030 جنونه شنډ کړي. په ورته وخت کې اوکراین هم د روسیې د انرژۍ پر تاسیساتو خپل لرې واټن ویشتونکي بریدونه روان ساتلی. د رپورټونو له مخې اوکراینی ډرونونو د روسیې په یاروسلاول سیمه کې د تیلو یو تصفیه خانه په نښه کړي. روسیې هم ویلي چې د دغه هیواد په څو سیمو کې د اوکراین ګڼ شمیر بی پیلوټ الوتکو د زیانونو مخنیوي کړی دی.
د امریکا ژغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت د شپې له 8:30 څخه تر 9 بجو پورې خپریږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ، ویب سایټ، یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خپریږي، په متحده ایالاتونو، افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
او اوس د افغانستان په تړه د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د طالبانو د پولیسو نوې قانون د مخالفو غګونو د ځپلو لپاره د طالبانو د بیرحمانه هڅو یو بل برخه بللې. بلخو د بشري حقوقو سازمانونه په افغانستان کې د بیان او سولېزو غونډو پر ازادۍ د محدودیتونو د پراخېدو خبرداري ورکوي او په عین وخت کې میلیونونه افغانان له لوږې او بشري بحران سره مخ دي. ګالیا رڼا نورستانۍ د دې دواړو موضوعګانو په اړه نور معلومات راټول کړي دي چې غواړي موږ سره یې شریکې. ګالیا جان، ستړي مشي. هيومن رائټس واچ د طالبانو د پولیسو نوی قانون البته څېړلی دی، په دې اړه څه ډول اندېښنې مطرح کوي؟
ډیره مننه کوم شایسته جانې. تازه موضوع د طالبانو د عدلي وزارت لخوا خپور شوی د پولیسو نوی څلور اتیا مخیز قانون دی. په دې قانون کې د پولیسو د فعالیتونو او صلاحیتونو لپاره نوي مقررات تکل شوی دی، خو هغه ماده چې تر ټولو زیات خبرګونونه یې راپارولې دي په ټول افغانستان کې د هر ډول لاریونونو منع کول دي. د قانون په متن کې په څرګند ویل شوی دی چې هر ډول لاریونونه په افغانستان کې منع دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ وایي دا اقدام د طالبانو لخوا د مخالفو غږونو د ځپلو د پراخې تګلارې یوه بله برخه ده. د هيومن رائټس واچ د آسیا مشرې ایلین پرسن وایي چې دا نوی قانون د طالبانو د حکومت د هغې هڅې یوه بله مرحله بللې چې د هغې په وینا غواړي ټول مخالف غږونه خاموش کړي.
دا د طالبانو د هغو بېرحمانه هڅو یو بل ګام دی چې غواړي ټول مخالف غږونه وځپي. طالب چارواکي له هر ډول مخالفت نه ویره لري او له همدې امله خپل ځپونکي اقدامات لا پسې زیاتوي.
کالی جانې، بل پوښتنه، په عین وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم تازه ارقام را څرګند شوي دي.
بالکل د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې درجه بندی یا آی پی سی د اټکل لمخه د 2015م د نوومبر څخه د 2016م د مارچ ترمنځ شاوخوا 1.4 میلیون افغانان د خوړو له جدي ناامنۍ سره مخامخ شوي دي یا اټکل شوی وو چې ممکن دی ورسره مخ شي. د دې ډلې شاوخوا 4.1 میلیون کسان د بیړني حالت په کچه کې دي. د بشري مرستو ادارې وایي چې د 2016م کال لپاره پولیس داول شاوخوا 1.9 میلیون کسان یا د افغانستان نږدې 15 سلنه نفوس بشری مرستو ته اړتیا لري.
د 2018 کال جنوري څخه د جولای تر پای پورې ل 1,000,000 څخه ډیر کسان افغانستان ته ستانه شوي. په داسې حال کې چې د بودیجې او سرچینو دوامدار کمښت د هیواد پر روغتیايي خدماتو سخت فشار اچوي او د اړینو روغتیايي خدماتو دوام لګواخ سره مخامخ کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی قانون د اعتراض او مخالفت لپاره قانوني فضا نوره هم محدودوي، افغانستان په عین وخت کې له ژورې لوږې، اقتصادي ستونزو او پراخو بشري اړتیاو سره مخ دی. دوه موازي بحرانونه چې د عادي افغانانو پر روزنی ژوند فشار لا زیات کړی دی. شایسته جانې،
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. ګالیا جانې، بریالي اوسې. د دې ترڅنګ د 2018 کال د اگست 15 نیټه چې طالبان پکې بیا ځلی په افغانستان واکمل شول، د عیني شاهدانو په وینا په لږ وخت کې دغه بنیادی بدلون د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره اوږد مهاله یادښتونه او کیسې په ذهنونو کې پرېښي دي. ځوانه فعاله خبریاله حسیبه اټکپاله د دغه بدلون د اولو شیبو عیني شاهده ده. هغې امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې نه یې غوښتل خپل وطن پرېږدي، خو حاکمو چارواکو د وطن په پرېښودو ته مجبوره کړه. دا چې مجبوریت یې څه و نو شبې آشنا ورسره خبرې کړې دي او د فاطمې حسینی په تخنیکي مرسته یې رپورټ چمتو کړی.
هغه ورځ د هیلو او امیدونو د خاورو کېدو ورځ.
خبریاله اتکپالوی د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځې د ځان خوندي کولو په موخه د خلکو په تیره بیا د ښځو لوڅې پخې پر سړکونو او لارو کوڅو ورختا منډې او ترهېدلې څېرې له ذهنه نه وځي.
کوم ښځې چې ما لیدل هغه دغه جیک کرو والا بوټان به په لاسونو کې و، پایلوچه په دوی په سړکونو کې منډې وه چې ځان یو خپل یو کور ته ورسوي، یو امن ځای ته ورسوي. هغه ورځ که چا له نږدې نه وي لیدلی، زه باوري یم چې څوک نسي کولی هغه خپل په ذهن کې تصور کړي یا ایمیج کړي.
هغه وایي د اګست په 12 سره له دې چې په ښار کې د ویرې عجیبه فضا خپره وه، سکوت مات کړ او لکوره د خار پر لور ووتله تر څو هغه رسنیتي چې کار کوي د خار د فضا او د خلکو د وضعیت پاکله راپور ورکړي. خو په هنه واچې د څه ډول وضعیت سره به مخ کیږي
او د طالبانو کس صلاح ورسره او اصلاح ورسره از ما سر پورې ولاړ دی. څه وایم، ما په اته کاله خبریالي کې هیڅ وخت داسې یو تهدید په داسې توګه نه و ترلاسه کړی.
خبریال اتک پالوی نه یې غوښتل وطن پرېږدي. خود طالبانو له اخترونو وروسته پوه شوه چې طالب نه دی بدل شوی، نو همدې مجبور کړه چې وطن پرېږدي او له یو خوندي زینه باید د خپل حق لپاره مبارزه پیل کړي. هغه چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د ځان په څیر له افغانستان نه د نورو سلګونو خزینه خبریالانو وتل د رسنیو لپاره لویه تشه ګڼي.
نبود په رسنیو کې یو لویه خلای رامنځته کړی. تر ټولو لویه دا ده چې د ښځو وضعیت هغه څه چې باید په کاروسي او په راپور جوړ سي، په ډاکومنټري جوړ سي، نه کیږي او خلک معلوماتو نه هم بې برخه شوي دي.
هغه اوس سوداګری کاروبار پیل کړی او د یو پلورنځي مالک او کارکونکی ده. وایي دغه کار سره ځکه خوشحاله ده چې ډېرې سودا اخیستونکي افغانان دي او په خپله ژبه یعنې پښتو او دري ورسره غږیږي. او وایي د دې کاروبار هدف په افغانستان کې له تعلیم نه پاتې نجونو سره مرسته ده.
افغان ښځې اقتصادي ستونزې لري. زه فکر کوم که زه بزنس وکړم او خدای دې ماته دا وس راکړي، دا توانایي راکړي چې زه دا اوسم کولی ښه پر مخ ویسم، زه به اوسم کولی له دې ځایه دا نن افغانستان کې چې کوم ښځې او نجونې دي د هغوی لاسنیوی وکړم.
سره له دې چې دا ځوانه مدني فعاله ځان او د افغانستان د محدودیت سره مخ نجونو او ښځو ته د یو روڼ سبا خوبونه ویني او هیلي ورته په زړه کې ژوندۍ ساتي، خو وایي چې په جلا وطنۍ کې یوه ویره ناهیلي کوي.
او تر ټولو لویه ویره مې شاید دا هم وي چې که یوه ورځ خپل کورنۍ نور هیڅ ونه ګورم، آیا زه به یوه ورځ خپل کورنۍ بیا وګورم که نه؟ دا یو لویه ویره ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د واکمنۍ رئیس په افغانستان کې 80% خزینه خبریالان له خپلو دندو ګوښه کړای شوي دي. هغه لږ شمیر چې په مرکزي ښارونو کې په رسنیو کې پاتې دي، هغوی له سختو محدودیتونو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د نشتوالي، درنو اقتصادي ستونزو، رواني فشارونو او د کار پر مهال له سختو ټولنیزو او رسمي بندیزونو سره مخ دي.
اوس هم په افغانستان کې روغتیایي ستونزې. په افغانستان کې د جولای میاشتې روغتیایي او بشري وضعیت په اړه یو نوی رپورټ په ټوله کې ښیي چې په جولای کې د یو شمیر موسمي ناروغیو، په ځانګړي ډول نسناسي، تنفسي ناروغیو، دینګي تبې، شری او کووید 19 پیښې زیاتې شوې دي. خو د کانګو تبې مشکوکې پیښې د تیرې میاشتې په پرتله د پام وړ کمې شوې دي. په دې هیواد کې روغتیایي څارنه او د ناروغیو په وړاندې چمتووالی لا هم مهم بلل کیږي. د روغتیایي خدمتونو د پیاوړتیا د لپاره 380 روغتیایي کارکونکي روزل شوي او 240 روغتیایي کڅوړې هم ویشل شوي دي. د دې ناروغیو د دقیق شمیرو او وقایوي لازمي تدابیرو په اړه معلومات د امریکا غږ د پاڼې څخه هم ترلاسه کولی شئ. بل پلو د څو لسیزو ناکامو هڅو وروسته د درملو جوړولو شرکتونه په لومړي ځل توانېدلی دي چې د سرطان ناروغۍ د درملنې یو واکسین په بریالیتوب سره وازموي. څېړونکو د مډرنا او مرک شرکتونو لخوا جوړ شوی دا واکسین یو تاریخي پرمختګ بللی چې د کلینیکي ازموینو په وروستي پړاو کې کامیابه ثابت شوی دی. دا واکسین چې انتیسمیران اوتیجین نومیږي د هر ناروغ دپاره په ځانګړي ډول جوړي. دا واکسین د بدن دفاعي سیستم روزي چې د سرطاني تومور ځانګړتیاوي او بدلونونه وپیژني او ورباندې برید وکړي. د یوې څېړنې له مخې چې د سرطان په ناروغۍ اخته تر زرو ډیرو کسانو پکې برخه اخیستې، دغه واکسین د سرطاني تومورونو د بیرته راګرځېدو او خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په نورو نړیوالو خبرونو کې د ناروی سلطنتي ماڼۍ نن جمعه د اگست 28مه اعلان وکړ چې دغه هیواد پاچا هارالد پنځم د اوسلو د پانتون په روغتون کې په 90 کلنۍ کې مړ شوی دی. دغه لمړینې وروسته د هغه 35 کلن زوی د ناروی پاچا کیږي. هارالد چې له 1991 کال راهیسې د ناروی پاچا و، د اگست له 12مې نېټې راهیسې د روغتیایي ستونزو له کبله په روغتون کې بستري و. دغه د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د ناروی په مرکز اوسلو کې دغه هیواد بیرغ نیم ځوړن شوی او یو شمیر خلک د سلطنتي ماڼۍ مخې ته د هغه د درناوي لپاره راټول شوي وو. بل پلو د یونان په پلازمینه آتن کې د جمعې ورځې په لومړیو ساعتونو کې د سپوږمۍ جزوي خسوف ولیدل شو. سپوږمۍ په داسې حال کې چې د لویدیځ افق په لور ښکته کېدله او د ځمکې سیوری یې یوه برخه پټوله، په تدریجي ډول تیاره شوه. د جزوي خسوف پړاو د ګرینویچ په وخت د سهار په 2:03 پیل شو. د ځمکې سیوری ورو ورو د سپوږمۍ په مخ پور شو او دا آسماني پدیده د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د دونکو لپاره د سپوږمۍ او ځمکې د حرکتو یو پزړه پورې ننداره وه. بیرته افغانستان ته ستنېږو. په افغانستان کې د پخواني حکومت له سقوط وروسته طالبانو په خزینه او خزینه لوبغاړو باندې محدودیتونه وضع کړل. یوه بېلګه یې د جودو افغانه لوبغاړی پروین عسکري ده چې اوسمهال د بهر نه د هیواد نه بهر ژوند کوي او ورزش سره ځانګړې مینه لري. هغه وایي چې د ټولو محدودیتونو سره سره لا هم د اتلولۍ ارمان لري. د موسکا صافی رپورټ پښتو ژباړه رڼا دراني غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
له 50 کلونو راهیسې د پروین عسکري د ژوند هغه ارمان چې دای دې ته هڅوله چې ورځ به اتلولي ترلاسه کړي پوره نشو. هر څه درې پاتې شول او هجرت ته یې مخه کړه. پروین د جودو د لوبو یوه افغانه ورزشکار ده چې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو خوب لیدلی و، خو د طالبانو په راتګ سره یې نه یوازې د سیالۍ او روزنې فرصت له لاسه ورکړ، بلکې د راتلونکي یوه لویه برخه یې هم ورسره له لاسه ورکړه. اوس هغه په پاکستان کې په کډوالۍ کې ژوند کوي.
صنف نو چې قدر مې قدر میشه دیگه قدر دقیق یادم نیست کې ما روی آوردم به رشته جودو و او وقت فهمیدم که یعنی ما باید رشته جودو رو پیش ببرم. بعد از اینکه 2 هفته از تمرینات جودو امتحان شده بود، ما مسابقه داشتیم بین مکاتب، بین کلاب هایی که در افغانستان بود. بعد از اینکه این مسابقات مکاتب شروع شد، ما رفتیم به المپیک و در المپیک ما مسابقات کلاب هایی که در بین کابل، چند کلابی که در کابل بود برگزار شد، ما در اونجا شرکت کردیم و ما در اون قسمت اولین نمره را گرفتم.
پروین د دایکندی اصلی اوسیدونکی ده. هغه وای په خو با په افغانستان کې جنو وده کوله، سیالی کولی او د ورزش په برخه کې به د راتلونکو لپاره پلانونه جوړول، خو د طالبانو له راتک سره دا فرصتونه یو په بل پسې ورک شول.
در دوران جمهوریت ما کلاب های بسیار زیادی داشتیم که کلان مربوط دختران میشد و ترنرهایش دختران بودن و ما در اونجا با یعنی خیلی خوب تمرین میکردیم و با مسابقاتی که هر مثلا در یک سال حداقل 2 بار 3 بار بر ما مسابقات گرفته میشد و همچنان مسابقات کمربند که میشد، ما خیلی خوب در اونجا مثلا در دوران جمهوریت خیلی عالی بودیم و متاسفانه بعد از یک طالب اومد دیگه ما نتونستیم که مثلا دختران رو بگیریم در اونجا رشد بدیم. درست است ما تمام شاگردایم هست، تلاش دارم که به نمایندگی سازمان ما تلاش دارم که حداقل بتونم برشان تمرینات آنلاین پیش بگیرم.
پروین 2 زلی کډوالۍ ته اړه شوه او 1 زلی له هیواده وشړل شوه، خو د دې ټولو ستونزو سره سره د نیول کېدو او شړلو ویره لا هم هغه ځوروي.
وضعیت مهاجرتی یعنی در بدترین شرایط قرار داریم. در کشوری که امنیت نداشته باشی، یک جای سیف زندگی کردن نتونی، بزرگترین ترس است برای یک خانم. و ما باور کنیم وقتی با پسرم بیرون میرم، پسرم موتور پلیس رو میبینه، یعنی یک رقم میشم. شما یک کلان کلان میکنه مادر موتور پلیس. یعنی خودم اون وقتی که میبینم خیلی قلب من به تکان میفته. میگم خب ما دوای ویزا گرفته اومدم. ولی از وقتی که مثلا ویزا رو بند کردن و تمدید نکردن، این بزرگترین ترس ما شده.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د طالبانو له راتک څخه مخکې شاوخوا 3000 افغاني ښځې په 2 لوبو کې فعالې وې. جودو د مارشل آرت په توګه د افغان جنو له خوښي وړ لوبو څخه وه، خو د ډېرو ښځینه لوبغاړو هم د پروین په څیر د اتلولۍ خوبونه په نیمایي کې پاتې شول. د موسکا صافی رپورټ رڼا دراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
Thank you.
نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شئ. دا د امریکا غږ د نن ورځې خبری خپرونه ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه کوم. د امریکا غږ دری او پښتو خپرونې د دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. نو له تاسو نه اجازه غواړم، شپې ورځې په خیر، د تل په شان مو الله مل.